اوردونکو د مشالې ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني اهله رم چرو جوړ دېستي وخت ورځې 3 بجې شوی نن د ګل ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15 منټه ده په دې غړي کې بڼو به تاسو ته خبرونه دروو له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه پرستونی مای کې ونیزه خبرونه د سولې پر لور اهم لرو خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د خبرونو سرټکی پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو سره د دوی په اړه د ناروا سلوک له وجې پرون اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره وکړه. د سند د پولیسو مشر وایي چې په کراچۍ کې د ځینو روغتونونو څخه هغه طالبان نیولی دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو او دلته یې علاج کېده. او افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښاري له طالبانو په بشپړ ډول پاک کړی دی. د خبرونو تفصیل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا د ناروا سلوک د دوی د شناختي کارډونو بندولو بې ځایه تلاشي وو نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د وسلو پر ضد پرون مازیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د یاد ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د یو لکو پښتنو شناختي کارډونه بند کړی شوي چې دوی ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې.
مور په سینیټ کې پر دې باندې درې واره مور پر دې باندې خبره کړې ده. خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره ده موجوده حکومت منل کېده نو لہذا مور دا اوس د لیا روانه کله چې مل اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نور ضلعو کې بیم کو په کراچۍ کې بیم کو ان شاء الله په نور کشمیر کې بیم کو.
یاد دې چې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او د کشمیر او پنجاب ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبرې ایجنسی ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې د سپا قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. سپا قبیله له دې وجې خپلو سیمو ته نه پرېښودل کېږي چې پولیټیکل چارواکي ترې د پوځي عملیاتو په مهال د شوي تاوان په ترڅ کې 2,000,000,000 روپۍ غواړي. خو پرون یاده جرګه کې قبایلي مشران وویل چې د دې پیسو د ورکولو وس ځکه نه لري چې دوی پخپله د ترهګرۍ ښکار او د حکومت د مرستو منتظر دي. د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې روغتونونو څخه یې هغه طالبان نیولې دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړی پرون حیدرآباد کې خبرولان ته دا ونه ویل چې دا کسان یې کله او نیولې او څومره کسان دي خو زیاته یې کړل چې دا ډېره لویه کامیابي ده. یاد دې وی چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنگیدونکو طالبان سره پاکستان کې مرسته کیږي او په هسپتالونو کې علاج هم کیږي. تحریک طالبان پاکستان دعوه کړی چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو د ادارې ایس آی یو کس پانسی کړی دی. پرون مشال ریډیو ته لیږلې ویډیو کې پر دغه سړي د پاکستانی پوځ لپاره د جاسوسۍ تور لګول شوی. تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک کړی دی. د دې وزارت یو ویان دولت وزیري د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته نن وویل چې اوس مهال په کندوز کې حالت ښه شوی او خلک خپل کارونه کوي. په همدې حال کې افغان امنیتي ځواکونو د څو ورځنۍ جګړې له وجې په کندوز ښار کې بندو پاتو خلکو ته خوراکي مواد هم ورکړي دي. کندوز ښار د دوشنبې په ورځ د طالبانو لاس ته ورغی چې له وجې په زرګونو خلک خپل کورونو پرېښودلو ته مجبور شول. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې بیګا وسلوالو په هسکه مینه ولسوالۍ کې یو برید کې 9 محلي پولیس وژلي دي. بلخوا د اچین ولسوالۍ په جګړو کې زخمی شوو افغان ځواکونو ولسي وګړو لپاره خلکو وینه ورکړه. پرون په جلال آباد ښار کې د وینې ورکولو کیمپ په شیرزي لوبغالي کې لګیدلی و او د والي سلیم کندوزی د وینې په ورکولو سره پیل شو. د افغانستان د سیمه ییزو ادارو مرستیال مشر قیوم رحیمی چې په یو رسمي سفر ننګرهار کې و پرون تر وینې ورکولو وروسته مشال ریډیو ته وویل
خپل په وینه به یې آبادوو دا وطن چېرته زموږ عسکر زموږ نظامي قوتونه د ملک د دفاع دپاره خپل وینه ورکوي د ناموس دپاره خپل وینه ورکوي د الاقل موږ ته په کار ده چې په دې ښار کې د دوی دپاره وینه ورکوي.
یاد دې وی چې د څو ورځو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د دې وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندری کارلوف د روسي الوتکو د هغه سرغړونو له وجې ورغوښته و چې د اکتوبر په 3 تاریخ د شام سره په پوله ترسره شوي. یاد وزارت همداراز په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیه F-16 یا F-14 الوتکو روسي جازونه مجبور کړو چې د ترکیه له فضايي حدودو ووځي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د روس سفیر ته وویل شول چې که دغسې سرغړونې بیا وشي نو مسکو به د هغه پیښو ذمواره یي چې د دې کار په غبرګون کې ترسره کیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره خلکو لپاره پرانیستل کیږي. د سرخار په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر داسې ځایونه پاتې دي چې خلک نشي ورتلی، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې منځني ختیځ د تباهۍ نه د بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابي ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یو مرکه کې ښاغلی اسد زیاته کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه په شام او سیمه نوره هم غیر مستحکمه کړي. په شام کې د یغانو پر ضد د سپتمبر د 1 نیټې نه د روس لخوا د هوایی بمبارۍ نه وروسته دا د شامی ولسمشر لخوا لومړی څرګندونې دي چې مخته راغلي. خو تېر ورځ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روس لخوا هوایی بمبارۍ و سنگینه غلطي وبلله، او بلخوا روس ویل چې په تیر یو شوروز کې د دوی هوایی الوتکو 40 پروازونه کړي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لس هدفونه په نښه کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم له ریاض مساخیل د موسم حال او د پیسو به یو
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپے 50 پیسې غستی کیږي او په 1.40 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.55 روپے 50 پیسې او 1.85 روپے 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپے او 1.44 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 50 پیسې او په 20 روپے 60 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے 10 پیسې او په 30 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 60 پیسې او 1 روپے 30 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 2.6 غستی کیږي او 2.4 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پیښور او بنو کې به 24 او 21 درجې پورې وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ.
په دې غړي کې به واوري د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان اڅغزي وایي پښتانه ترهګر نه دي او مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتونخوا سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي.
پښتانه خلاف یو ډېر نیگیټیو ډېر غلط رویه راغلی ده. پښتو پښتون دی، پښکه خړ دی، نه ژره ده، بس هغه شکر هغه خطرناک دی. مونږ غلط کار نه غواړو، مونږ هیڅ څه خیرات نه کاټو.
په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د امن کمیټو مشران ولی په نخه کیږي.
نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغه تنه کم چې سکیورټی فورسز د فارې دي. بار بار د سکیورټی فورسز د مشرانو سره زموږ خبرې کیږي چې موږ ته خطر ده.
د خبر ایجنسی د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یو لوی جرګه کې له حکومت څخه داسې غوښتنې کړي.
د سپوی کوم واپس خپل کورونو لا به عزت تور باندې او د بړې بازار کول اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بړې نه واخل تور ته تیرې د غیریه د کول اول دی.
افغان چارواکي وايي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري او د بلا حصار او ملي امنیت ودانی له وسلوالو پاکي کړی دی. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال له سره اوسئ.
نوو خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې همور دل چې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څخه ویلي مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي. د اتوار پر ورځ اسلام آباد کې یو احتجاجي مظاهره ته د بنا پر وخت نو موړی زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کېدی شي، خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کېدی. په دغه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخیر راکوي.
پنجاب میں پشتونوں کے خلاف انتقامی کارروائی، پشتونوں کا مارچ قتل عام۔
دا آوازونه د هغه خلکو دی چې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک، د دوی شناختی کارډونو بندولو، بې ځایه تالاشو او گرفتارو، او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمونو ویستو په ضد د پښتونخوا ملی عوامي ګوند سوری لاندې شوی احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او سینیټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمیر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکنانو شرکت کړی و. په خطاب کې د محمود خان اچکزی وینا وا، پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی۔
پښتانه خلاف یو ډیر نیگیټیو ډیر غلط رویه ولا سویرا، پښتو پښتون دی، پښکه خړ دی، نه ژړې نه، بس هغه دښت کړ، هغه خطرناک دی۔ مون غلط کار نه غواړو، مون له هیڅ څه خیرات نه کار نه غواړو، مون پاکستانیان یو، مون دې عمل ته پاره تر هر څه ډیر قرباني ورکړي، مون په خپل خامې نه یو پټی نه پیسې نه کړې، چې مې شمې چې دا اختیار نه ورکو، چې دې پښتون زوړوي، یا به تنګوي، یا به په جیل کې اچي، یا به تنګ درته اچي کلو باس۔
مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوه چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي، او دوی ته د هغه بدل کې د بادرې تمغه ورکړی شوې دي، خو نن یې حکمرانان په کامیت شک کوي۔
ونی صاحب پینټ کده مپلار شهید شه، په ونی صاحب 71 کې یې ماتر شهید شه د بنگلاديش په جنگ، نن ماته وای سل کاله مده ما په پاکستان پاکستان جوړ نه چم دلته پاتې کېږي، نن ارته وای چاغ اته کاله کېږي د ما بچو یو بچای مې دلته په دغه یونیورسيټي کې سبق وای، باقي یو ډاکټر دی که ټول بچان شنختیان مبل
احتجاج پزے پا پارلیمان دننا پا خشان نشو حل کی دے، کلچے مشال ریڈیو دا پختنا دا پختونخوا ملی عوامی گون دا سینیٹر عثمان خان کاکڑ نوکڑا نو دوئے
مور پا سینیٹ کی پردے باندھے درے وار مور پردے باندھے خبر رکھ گئے خطا ستا معلوم دا چیف دا پارلیمنٹ کم خبر سے دا موجودہ حکومت منل گئے نو لہذا مور دا اوس دالیا روانه کله سمول اسلام آباد دا احتجاج شروع کړی د پنجاب په نور ضلعو کې بیم کو، په کراچۍ کې بیم کو، ان شاء الله په نور کشمیر کې بیم کو۔
د دې خبره د یوې اندازې مطابق د 100,000 پښتنو شناختی کارډونه بند دي، چې پکې 80,000 یوازې پنجاب صوبه کې دي، دا راز د پاکستان واک لاندې کشمیر کې هم د پښتنو 600 دوکانونه تړل شوي دي، او دوی ته په 2 میاشتو کې د کشمیر پریښودو ویل شوي دي۔ ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو په خبرو پختونخوا قبایلی سیمو او نیمو قبایلی سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا دوی د خپلو سیمو د تحفظ لپاره وسله راخستې، نو دغه رنګ باید چې حکومت د دوی تحفظ وکړي۔ همداراز کارپوهان هم وایي چې تیرو 15 کلونه د امن په نوم سره کارکونکي خلک ډیر په بدردۍ سره وژل کیږي، د دوی په وینا باید چې حکومت د دوی د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي۔ نور تفصیل د اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې ورو
دا خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو د پاره د پرمختګ صوبایي وزیر عنایت الله خان ویلی دی د ضلعي حکومتونو د پاره د اختیاراتو قانون به ډیر زر د صوبایي سملې نه منظور کړی شي، چې تر مخه به د ضلعو دننه پولیس، انتظامی او نور سرکاري ادارو او د ضلعي ناظمانو ترمنځ اختیارات او تګلاره مقرر کړی شي۔ دا ګلپورس پیښور کې د ضلعي ناظمینو یو تربیتي ورکشاپ ته د وینا په مهال صوبایي وزیر زیاته کړه چې د پرمختګ د کارون لپاره به ضلعي حکومتونو ته روان کال کې 1.5 ارب روپے ورکړل شي، دا کوم د پاره چې صوبایي مالیاتي کمیشن کې به د ضلعي حکومتونو 4 نمائندگان منتخب کول شي۔
پولیس هم اپریشنلی خود مختار کړی دي، خو ضلعي حکومت او ضلعي اسمبلی ته اکاؤنٹیبل کړی دي، بی پی او وزیر ته په کال کې به 2 ځل د اسمبلی د کوشچنز جوابونه ورکړي، پبلک سیفٹی کمیشن نے پبلک سیفٹی کمیشن سے نور امپاور شو ہے اور اس نور انداز اختیارات دی ضلع حکومتوں بعد دی خبر جو گئی کہ بعد پولیس نے تکوس کا ولی
خوبیا د مردان نه د عوامي نشل پارٹی په ټیکټ منتخب شوی ضلع ناظم حمایت الله مایار وای چې تر سو پوری رولز اف بزنس یا د ضلع حکومتونو اختیارات او تعین نوې شوی، دوی هیڅ کله پولیس یا نور سرکاري افسرانو ته دا سکار ویل شي
دا چې اوس کوم خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 دی، د دې خدوخال بالکل واضح نه دی، په یو حوالہ باندې واضح نه دی کہ اگر دې بنګا ایڈمنسٹریټیو یو فائنانشل او پولیټیکل سایډ ګورو او کډی ډیولاپمنٹ لې ګورو نو په یو باندې واځي نه دی و چې دا مونږ په لوک په دې هغه کې واځي هکو په رولز اف بزنس کې تر اوسه په رولز اف بزنس شته نه دی
دا خبره دا شانګلی نه دا پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی نیاز احمد خان هم کوي او وایي چې په دې شمه د ضلع حکومتونو ټاکنې شوی دي خو صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلع تحصیل یا د ویلج کونسل د ناظمانو د اختیارات په حق لا څه قانون یا تګلارا نه دا جوړ کړی
او بدقسمته خبره ده چې اوسه پورې موږ دا پد نشته چې زمونږ جاب ډسکرپشن څه ده موږ بس کو خلکو نه کار څنګه اخلو زمونږ گورنمنٹ بس څنګه چلیږي کم کم ڈپارٹمنٹ زمونږ نه لاندې راځي یا زما په خیال تقریبا دا کال یو نیمو شو جدو دغه موږ ریجستریشن کو ریجستریشن کو ریجستریشن کو
خو بیا د بردیر ضلع ناظم صاحب دا د فصیح الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري وایي چې د ضلع حکومتونو جوړول او په خپل وخت ټاکنې کول د صوبایي حکومت لوی کارنامه ده او حکومت له پکار دي چې د دې لپاره د قوانینو او نور قواعد او ضوابطو جوړولو کې دا ضلع ناظمینو مشوره واخلي
کم رولا بزنس دی او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل په سطح او د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی د خلکو د تعمیر او ترقی کې ملاري چي په دې کې به د کولاویدو لپاره ډیسټریکټ ګورنمنت تحصیل حکومتونه او د ویلج کونسل په سطح باندې کوم نظام جوړیږي ان شاء الله دا به د عوام په لاره بهبود لپاره بربور کار کوي
دا یادونه ده چې په دغه دوه ورځنی تربیتی غونډه کې د صوبې زیات تر ضلع ناظمینو ګډون وکړو چې په ورته دغه روزنه ورکول شي چې دوی بسنګ د اولس لپاره د پرمختګ او د خیر خیګړې کارونه کوي او د دې لپاره به دوی کم قانوني او آئینی اختیارات کارول شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
روزن کړي زه ته بخښنه غواړم دغه ریپورت سریزه موږ تاسو ته په ناسمه توګه وړاندې کړه او زه تاسو ته وایم چې دغه ریپورت پر دې اړه و چې د خیبر پښتونخوا سینیر او د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله خان ویلي دي چې ضلع حکومتونو ته به روان کال کې دېرش ارب روپۍ ورکولې شي او د ضلع حکومتونو او صوبایي حکومتونو ترمنځ د وسایلو تقسیم لپاره صوبایي مالیاتي کمیشن کې ضلع حکومتونو ته نمائندګي به ورکول شي دغه ریپورت تاسو ته خالد خان وړاندې کړی وو او دغه بل ریپورت چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او نیمو قبایلي سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا یې د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې خو حکومت د دوی د تحفظ لپاره هیڅ نه دي کړي دغه ریپورت چې احمد الله جوړ کړی راځي چې وسورته وکړو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د اتوار پورس په بنو کې د بکاخیل امن کمیټې په خوانه مشر ساد علی خان په ریموت کنټرول بمی حمله کې ووجلې شو د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخ کړې شوې دي د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي د باجوړ ایجنسی د ماموندو د امن کمیټې مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری وی اوګدی مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپل سیمو حفاظت کوي خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړي کیږي
حالات روان دي چې کاغه ملک جو کاغه سکیورټی بورس دې بار خلک شومره دي د شدګردي کې هر څه دی هغه دا یو حساب دی نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغه ته نشته کم چې سکیورټی بورس د فارې دي بار بار د سکیورټی بورس د مشرانو سره د من خبرې دي چې موږ ته خطر ده موږ قومي پیرې کوو موږ په باجوړ کې په سوال پیرې د روان دي چې هغه پیسې موږ د خپل جیب دی ورکو نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوړه کولای ځکه او کونډې رنډې را موږ 500 روپۍ په میاشت کې راړو نو بیا د ځان سره سکیورټی پورس ساتل خو دا ډېره بعید خبره ده
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وا چې د تیرو 15 کلونو د امن په نوم سره کارکونکو خلک ډېر په بيدردۍ سره ووجلې شول نه خو حکومت مخکې او نه یې وسته د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصاً خدای قانونی حیثیت نشته بلته خو امن کمیټۍ داسې جوړې شوې دي چې پولیټیکل ایجنټ صاحب بس تشکیلوي او ټول چې دې خوا راځي نو بیا هغه یو اور شي چې بیا یې نه په کار نو اډو غلې نه کوي او تاسو ته وځي نو هم تاسو والا څه نشته نو نه په دې باندې څه قانون سازي شوی دا نه د دوی څه درجه بندي شوی دا نه د دوی څه فرایض معلوم دي چې دوی بس ډیوټي نه کوي زما خپل خیال دا ده چې نن په لسیزه نه حکومت د دې نړۍ له لوی فائدو ته ولاړ شو او په دې کې د دې ډیری کمیټې جوړې شي دا یې څه فائدې د
شابودین په وینا چې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او اف آر اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړې شوې وي او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپلو سیمو حفاظت کړې بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، پرون د اتوار پر ورځ په پیښور حیات آباد کې د خبر ایجنسۍ د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دې خپلو کورونو ته ولېږدول شي او د باړې بازار او مهمې لارې دې پرانیستل شي او دوی دا هم غوښتنه کړې چې دوی ته دې خپل حقونه ورکړل شي. تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال فرحات چینوری راکوي.
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پردي مشال ریډیو ته وویل،
من دغه ایجنډا دا د سپوی کوم واپسی خپل کورونو له بیزت تور باندې او د بڑے بازار کولو اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بڑے نو خپل تور ته پیره د غیریا د کولو اول دی چې د الوکی خلکو له سہولتونه ملو شي خلکو له ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پردی د دغه جرګی پاړه وویل،
اوس د واپسی اعلان شلو خلک واپسی روانه شول. تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپه قبیله هغه جبران نو سره شو واپسی نه پریږدي. لکه بازار هم د کوم سپه سره تعلق ساتي، مین لار هم په کوم سپه کې تلیرو او سپه په خپل هم پاتلې. نو دغه وجه نه دا جرګه دغه پر ټولو فردي یو اتفاقي جرګه راغوښتله چې دا خبرې د یو قوم نه دي، د یو پارټي نه دي، د یو کس نه دي، او یو په یو قوم پورې تړلې هم نه دي. دشتګردي خلاف چې کوم جنګ و هغه سپه کوم نه دی کړی او نه سپه کوم مسله وه. لکه
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سینټ غړي مومن خان پردي وویل چې موږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو د غستون زی اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی رو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسول یو هر سړي سره کړی رو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی رو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د ملک لپاره تاون به کوو، د ارمی صاحب مونږ تاون کوو، د ملک د نور زمور خلکو صاحب تاون کوو. خو کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج هم کوو، سینټ په فلور باندې به کوو، د اسمبلی په فلور به هم کوو.
یاد د ویچ په دی ورستو کې په باړه کې حکومتي عملداري کای مشو دا او زیاتره کې بلی ورته ستنې شوې دي. خو یوازې سپاه کې بلی تا پولیټیکل چارواک ویل دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیات په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو تا کوم تاوانونه رسولې دي هغه با سپاه کې بلا د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به خپل کورونو ته لیږي. خو سپاه کې بلا وای چې دوی دې جرمانې ول وس نه لري او بغیر څه شرطه دي دوی خپل کورونو ته ولېګل شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، د خطبی وزیرستان وسلوالو طالبانو ادعا کړی چې پاکستان د استخباراتي دارو یو چارواکی یې وژلې دي. په دغه اړه یو ویډیو هم خپره شوې ده چې مشال ترلاسه کړې ده. د حکومتي چارواکو لخوا لا هم پر دې اړه څه نه دي ویل شوي. تفصیل زموږ د خبریال سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرفه مشال ریډیو ته یوه ویډیو رالېږلې شوې رسېدلې ده. په ویډیو کښې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسۍ په پړې خېژولی وژلی شوی وشولی شوی دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکي کلي اوسېدونکی دی. په دغه موقع بشیر احمد خان چې کومه ژغېدا کړې ده په هغه کښې ځینې خبرې په دا رنګ دي.
دو سال بعد
ماری تا تربیت تا اولاد لی سرن کوی به سیدات امیل اسلی مقصد چکی مر شمالی وزیرستان اپریشن کا وینکا دا اگے تے پرچ کی مر تو سے چٹرین شی ہے او تو تربیت حاصل کی ہے
یاد دا دیوی چمشال ریڈیو تا دا غا ویڈیو مقبول دا وڑ رال جلے اور سرائے دے ٹیلی فون پلی کے دا ہا ویلی دی چھ بشیر احمد خان چھ دزانا یش پون جوڑ کڑائی وا دوی میاشتے مختا دا افغانستان پاکستان پر سرحدی پولے نیوالائی بند کڑائی شوائی وا چکم مو دش پہ جم پورز دے میش دا آغو ملگریو پا بدل کش پنسی وا جا چکم دے پاکستان پا جلون کش بندیون پنسی کے جی دا دے ہاں یاد آوی چھ دے حساسی ادارے یو چارواکی پدگ رنگ پنسی کول وا جل دا سے پیش ادا چکما پا اول زل مخیتا راغ للا دے دغی ویڈیو او دے آئی ایس آئی دے چارواکی دے پنسی کولو او جلو پا باریک شے حکومتی چارواکیو لیا حیث ندی ویلی سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشر ریخ پرون تا وګستې اوردون کو د پاکستان د سین صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وای چې د صوبې د کراچي خار په بیلابیلو روختونونو کې ځنه داسې ټپیان نیولې دي چې په افغانستان کې په جګړو کې زخمیان شوي او دلته د کراچي په روختونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي دي. نوموړی وای چې د دغه کسانو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل پېښور د زبی شپک په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جټپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفو نښتې ډېرې شوي چې دواړه خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشمې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیولې ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي کسهم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یو ستره بریا وبلله، خو دغه نیول شو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هیواد پر روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومي سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلهوالو د روغتون په توګه کاراوه چاپه اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلهوالې پکې نیولې وو.
تاسو د زبی شفق رپورټ اوریدو. اوریدونکو، افغان چارواکي وایي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بلاحصار او ملي امنیت ودانۍ یې له وسلوالو پاکې کړې دي. نور تفصیل زموږ د همکار رحمت الله افغان په دې رپورټ کې.
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وای سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بلاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یادو سیمو کې ستونزې حل سوي دي.
موږ وتوانېدو چې د بلاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کماندو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کماندو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یادو سیمه کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او لمنځه وړي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنځ شنبه په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. په کندوز ښار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره، د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نشي. نو په قندوز کې انشاءالله په ډېر نږدو کې به ټول قندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل.
د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې مرچې جوړې کړې او له ملکی وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون مازګر اسلام آباد کې لدی عمل احتجاج وکړ چې په وینا یې د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد ناروا سلوک کیږي او د دوی شناختی کارډونه بندي. پرون پېښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر ایجنسی ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او حکومت یې غوښتل چې د سپاه قبیلي خلک د خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د کراچۍ ځینې هسپتالونو څخه یاغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړي دا ونویل چې څومره کسان او کله نیول شوي دي، خو ویل چې ډېره لویه کامیابي ده. تحریک طالبان پاکستان دعوه کوي چې تیره ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو ادارې ISI یو کس پانسي کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک کړی دی. د دې وزارت یو وایي دولت وزیري د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته نن وویل چې اوس مهال په کندوز کې آرامي ده او خلک خپل کارونه کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې بیګا وسلوالو په هسکا مینه ورسوالۍ کې یو برید کې نه محلي پولیس وژلې دي. په همدې حال کې په جلال آباد ښار کې پرون د چین ورسوالۍ په جګړو کې زخمي شو افغان ځواکونو ولسي وګړو لپاره عامو خلکو وینه ورکړله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونو دوی د فضايي حدونو سرغړونه کړې. د دې وزارت په وینا په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو د دغه سرغړونو له وجې ورغوښتې او خپل احتجاج ورته کړی دی. د دې په خبره دا سرغړونې د اکتوبر په دریم تاریخ د شام سره په پوله ترسره شوې. او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي، د 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانستل کیږي.
خبرونه مولا مشال ری وردل چې بشیر ګوښ وړاندې کول اردوونکو په دې نیمه کې ساسل لپاره د سولې پر لور نه خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نه پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې څه لیکلي دي رابې کرم خان ته وکړي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لویه خطره ګرځولي او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او دغه ډلې د تیرو څو میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو پر هم په غاړه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې د دغه ډلې په اړه د غفلت څخه کار وانخستی شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او د دغه ډلې د ممکنه حل زلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د غوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دوړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاریتوب او ترهګرۍ د ستونزو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یو بل خطر نه شي زغملی. په همدې موضوع جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د جنرال راحیل شریف دا ویل دی میت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پریږدي. نو ضرورت ده د خبرې ده چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او د سره د تړلې عناصرو مخنیوي وکړي شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 40 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه لوجي. خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوچنده شوې دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقص صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت ته راتلو سره مراو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه ولس څه نیخ و نیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدی شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي ولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ میلاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبداره ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام ولس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وینکوور سن نومي ویبپاڼې په پاکستان کې په اسلامي سخت دریځو د جوړې شوې ډاکومنټري په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا بیا ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې. وینکوور سن نومي ویبپاڼې لیکي پاکستاني نژاد محمد نقوي چې په پاکستاني ټولنه کې یې په اسلامي سخت دریځو ډاکومنټري جوړه کړې دا خبره مني چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدای شي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټري چې د خلیف اورزه په وینکوور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شوه ډېره ستاینه یې شوې. په دې کې ښودل شوې چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د ده شاوخوا لزر پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګري بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې ښودل شوې چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بیګونه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو ته راووتل او مظاهرې یې وکړې. نقوی وایي کېدای شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمي میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپل کورنۍ ځنې غړي له پاکستانه رابستلې دي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم ښودل شوی په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي کولی شي چې له سخت دریځو سره خپله شخړه هواره کړي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پرېوتو که یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړي نو بلخوا له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غني د انتظامي په مصیبتونو کې هم اضافه شوي. دغه انتظامیه د دې جوګه نه ده چې خپله اصلاحاتي ایجنډا عملي کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي میشن پای ته رسېدلی حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزورې وه ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو ښار په خپله ولخه کې اخیستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیاری نه ونیول شوی او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز ښار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې او واک چې نوې انتظامیې ته سپارل شوی خو د یو څه وخت لپاره د ښار قبضه کولو ګام د طالبانو نوي مشر ته ډېره ګټه رسولې. ورځپاڼه اخره کې لیکي د کندوز پیښه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د شام پر خاوره د روسي هوایي حملې انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردغان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد دا د ترګرۍ پر ضد د روسیې، ایران، عراق او سوریې ګډه جګړه وبلله. ویې ویل چې دا مبارزه د منځني ختیځ د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې روسي الوتکو د خپلو وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په شام کې پر څو اهدافو بمباري کړي. عیني شاهدان وایي چې په دې حملو کې د داعش وسلوال نه بلکې ملکي وګړي او د آزادې سوریې د پوځ وسلوال په نښه شوي دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړې چې مسکو یې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حملو سره ځان منځوي کوي.
د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همداراز زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکی ساحې د روسیې د هوایي حملو له پایله په نښه شوي دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړې چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکي وګړو او د آزادې سوریې د پوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریې د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي، خو مسکو دا ادعا ردوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته د
هغه په میده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوس هم لاجبنی سره سم وار رسیدلې د ونځي خبرونه د سولې پر لور. د مشال ریډیو د سولې پر لور ننې خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک پړه ده. دا خبرونه تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل له مشال ریډیو اوري چې کوربې بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدای خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولېزو لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر ګواخیم، هله دا چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدای خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان، باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي، او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضي سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغلته خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبدالاکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه روستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دي زما جند او جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بې وسي ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث او مباحثه کولی. دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جنونه کړي، یو منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه سوالو چې د دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښي ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج وشي، یا د غیر روان نسل دپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي، او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي، او په خپل چې کوم د هغه کلي کوڅې ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه، او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړی چې هغه کې یو غاړې ته خو نوي علوم او داسې علوم مو لکه داسې ژبې شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرې دی شو، نوې نسل خبرې دی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دغه بچو مور او پلار هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یوه خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکی کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي، او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي،
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو، بانډو، عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردي جوړه کړې وه.
نو دغه د 1920-25 کې زما پلار یې څه کیسه و دې خدای خدمتګار تاریخ کې. نو هغه نه پاس 1930 اجلاس کوم کې اپریل 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نه شامل. دیم جلسہ زما پلار مقرر کا پر میا گجر ہو کے میا گجر کر لے جاتا نا جی اور دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا گا اگست کے اگست و میاز کے سن 1930 کی کم دا دل کا جلسہ زما پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو اور دیر عظیم شان جلسہ سے ادا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر وہ کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیپ کانتی پڑے پری کلو نو آگے دوا جی بیڑے ڈوب گیو نو آگے گیا ناما دو جنازے جمع پلار کلی کر ہو لے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر ہوا سن 1932 کے سیول نہ فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا کیو نو من سے دا تربیت بے ورکول شوئے کہ ارے دا دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بولی خان دا دا وطن زمن ددی خورے منگ پیدائی ہو ددی خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزاد ہے دا خاطرہ منگ دے دے کی تعمیر کی
تحصیل مشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوری د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نشویل نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوځي ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و
خدمتکار تحریک ډیر قوي وو دویمه نړیواله جګړه روانه وه برطانیه پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه را اخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه ځکه چې برطانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر گواخ در سره اوس مخخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونه مو په خدای سپارم خوشاله اوسئ
جوڑ کا بہو